څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګې للمې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتن بایو وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې لس سړي او یو ښځه د چهارشنبې پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شول. د راپور له مخې په اعدام شویو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1999 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولت سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي للم کې د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک مخه نشي نیولای.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل اورز دې کړای دی، تا خپل مکمل زور وکړه، مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده. د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوو. هیله غرشینه
د قابلیتګۍ په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې دي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرحات شینواره را سره ده. شینواره سب د جرګې تازه حال څه ده؟
دا سره چې زه دغه دوه ساعته مخکې التا د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجمع شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخت پورې خلک ویخو شپې تیر کړي و. نو نن سهار دوی ونه کړه شول چې په کوم وخت باندې، یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړي و چې دا به تر سره کوي، خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی وو دلته د یو ځایي مشر په اجره کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن موږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. موږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي، ځکه چې په دا تیرو خواوشا لسو ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته یې پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګول او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم دی شروع شوې نه ده، او ما چې په خپله باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته جرګې په ځای کې، نو دوی راته وویل چې حتماً به موږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږه خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 15 بجو ته لیا 16 بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي، او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې، خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي، خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي، او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او موږ دا هم وکتل چې هلته کې چې کوم لا درکه کسان دي دا هغوی خپلوان راغلي وو، تصویرونه یې په لاسونو کې نیولي وو، هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغوی هم پکې ما وکړي.
شنواره صاحب، دلته ستاسو له هغه نه څو پوښتنې ما ته را پیدا شوې. دا کوم کسان چې خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته معلوم شو چې په څه شمیر کې بدوي و چې راغلي دي پندال ته؟
دا خدا دا اوس نه نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسېږي. ما چې په خپل پاغه پندال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناشته وي، او هغه پندال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلو
چې میسنګ پرسن.
دا خو کېدې چې شمیر زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي. او د میرمنو شمیر تر اوسه پورې 2 ساعت مخکې چې تاسو ته وی څو ته رسیده تقریبا
مېرمنې خو ډېر کم شمېر کې راغلې وي. هغوی راغلې او هغوی لګیناری وهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي، په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه، نارې یې وکړې، او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالانې وي هغوی ته دا اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروستو شروع کېږي دا جرګه، نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینوارې صاحب، هلته انټرنیټ کار کوي او کنه په ریګي لال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې موږ اول دغه جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا، بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا، او خو شا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو موږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په نیم سات کې لیا یو سات کې مونږه لینډ لائن لیا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی، زمکی ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لائن لیا زمکی چې کوم انټرنیټ سرویسز دی خدمات دي دا هغه د لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګ موږ وقفې سره ورزو ولته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنواره سب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د سټډیری ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شوی دی خلک دی ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویل دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځین کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقہ چې دا کوم ځکه چې جرګه دا ریګیل الما دا بالکل په خور سره جوخته دا، یعنی په خور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیسو څوک رئیس سر کړی دی. البته دا په خور نه بار چې کوم ځلې دی لکه ما ډیرو کسانو سره خبرې وشوې دا کوارت چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې دا سپو غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دې د پوره چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخ په روانو، مطلب دا چې هغه چپل یا بوټان نو اچولي او دا سه پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان او هغه د پی ټی ایم خولې اچولې وا، نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامہ خدل ته ځان را رسي. په پیښور کې د نن کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته کومه مین لار ده د پیښور نه چې کومه جمرود ته تلې په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک رئیس ساری او د پیښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې درا دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره مونږ ولیدل دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پیښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان ریسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوه درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینواری چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینواری وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یب لپشي دي او د منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولې په سر ده او د جرګې ځای ته ځانو نه رسوي. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته پلار دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډکو. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې د پلان نامخې باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوی وای، خدا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوی تنظیمات ګډوډ کړل او غنی پرګنی لا هم پلار دین ول هم دی عمله به په لګزن جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلق موجود دی او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیله نورې مر پلار دی د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکه مروت دا چې کوم کفله روانه دي کې دې شي د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کھړی وو. خاغلی پښتون ویلی چې په جرګه کې به ولوسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی لوري د پښتنو پر وړاندې د شیو ظلمونه او ناروا پاړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک پاړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د رابلل شوی جرګې یو شمیر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي خو خوښ دي چې په جرګه کې فعال ونډه لري. د کورمی اوسیدونکو حیدر عباس او د سوات اوسیدونکو روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلات او سر دي او دیو جن چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړیو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسېږي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجود دي، ما د خلکو جذبه چې دغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډا دی کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقې سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي هم همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه را وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په پازل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په پازل سره چې دغه خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډې په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې بخیر و نه وي پکې، میشتو سه خیر پکې وي، خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو
رکاوتنا پلیار مشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه مشخو یه غالر یا پاکانو یه رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چطن خال که پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چا پا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مکراب خان مسعود، تحصیل سرارو، انشاءاللہ د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی او موږ امید چې پښتانه په یو خلاکیږي، په یو اتفاق کیږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ وعده سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیروي. ګټینا ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغې باوجود تمام پښتانه روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر مراد سکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم، او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ضلع نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي نه روغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هرکلای ورته یو هرکلای روشي موږ د دوه خدمتو کیو او دلته چې د کوم خدمت کې دون کې دا یا ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو امو نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم ان سوګیس نشته، داس دوز نشته، لیار بند دل وسم شته، په 3 ام پی او کې کوم مشرون یې موږ نیولې دي، هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره وکي او د جرګې ذات ورکې چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پریګ دي چې دا سوبه ته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لیارو کې بندیزونه عمل لري کړ، موږ هغه په 3 ام پی او کې چارت مر مشرون گیر دي، هغه موږ خلاص کړو بیا به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې وژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلنکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان یو شمیر سرچینو ویلي چې په دغه بریدونو کې لکتر لګې د حزب الله یو جګپوړې غړی پنهښ شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لیکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې درېیم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه یې هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړپوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوې ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین هلکه حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوې څو بې پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېر د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې د نننه ډېرې نجونې ماشومانې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشوم نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میګه ولالی او اینه تو یې وایي چې شکر باسي چې من کار زوی شوی ده. او لور کې شوی و دغه کور نه وتلی و، دغه راغلی وویل چې زیږولی هغه وویل ده چې لور دې خدای درته درکړې ده، د خدای نعمت دی. چې هغه ته داسې پهغه باندې خپل مور ته کانځل کړی و ویل زه څه کوم، دغه ویل دا لور ته مسجد ته بوروی، دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسیدونکې نه کلنه بهشته ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړې دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري. بهشته داسې وخت خپلو هیلو د مړاوې کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږکال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډیرو نورو ناخوالو ترڅنګ له تیرو دریو کلونو راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ډیری نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومي کړي او په کور کې نه ولي، چې دوی ان له رواني فشارونو سره مخ شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو دیارلس کلنه نگینه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله له بېلابېلو رواني ستونزو سره مخ شوې ده.
غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم، ټولنې ته خدمت وکړم، غوښتل مې چې وطن ته کومک شم. هر څه پاتې شول، رانه درس پاتې شو، هر څه اوس هسې په کور کې ناست یم، مکتب هم پاتې شو، مدرسه هر څه پاتې شول. همداسې په نیمې کې ټول هیلې مې د خاورې سره یو شولې. دوی هېڅ ښځو ته، جنکیو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. ما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی. نور خو څه کې چې ځینې وخت ځان سره ډېر ډېر سوچونه کوم، بېخه فکر مې ګډوډ شوی دی. کېدای شي دوه کله درې کله وخت بېخي
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محو کول بولي، خو طالب چارواکي په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بېلابېل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیدې ازادي راډیو ته وویل
زه مال خاطر نه لاشم سبې دوه لاسو بازو پولې کار کوم، مونږه مجبور پیسې راو سختې دلته څخه کار.
په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشوم نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشرې شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمره نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
وضعیت دختران در افغانستان یک وضعیت بحرانی است. در وضعیت روانی یک کودکای دختر تاثیر داره.
په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بې د ماشوم نجونو وضعیت کړکې چندې، چې دا حالت دوی پر رواني حال او تبند دوی پر راتلونکي کې ډیر جدي اغیز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کیږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاوو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای شوی دی. نن د اکتوبر 18 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولې. دغه سازمان په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 په خپله عمومي اسمبله کې د اکتوبر 18 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو لوړان دی په دې اړه په خپل وی پاڼه لیکلی چې د نجونو نننای نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بې وسلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ لامل اغیزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټوکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته او پرمختګونه به وکولای سي.
سلور نیمه بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو، لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشتی نیولی. په روانه خبرونه کې مو له خپل خبریاله دا خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو په لاره دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي. خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې، د تونل لارې بنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښتناک ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را په دیخوا له 12 کلنو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د 11 کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې اعدام شوي دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی میلمه. سلامونه او نیکی هیلی. نوریاس نوریم د ازادي میلمامونن داسې یو څوک دی چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلهګانې روزلي، او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلهګانو د روزنې په برخه کې کار کړی، او هم بنګلادیش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلهګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلیت په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړې، او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړې، او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلی غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپله ځان وروپیژنئ. مننه
نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې ټول صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلی دی، او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحادیه ده، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره اومد تر 2000 شلمه پوری، یعنی د کووید تر تاګه پوری. فزیکی ورتلم فعلا آنلاین دغه ورسره لرم همکاري ورسره لرم د قابلګانو د روزنه په برخه کې.
بله، کراته وای چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوی یاست؟ لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي؟ متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې په کابل کې ویلي دي، په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه، په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، یعنی څوارلسم پاس ته خلاصه شوم. ولی په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د مین دومړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه، او فکر مې په دې وکړ چې زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د مین د خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم مند ته خدمت کوم د قابلیت مسله، چې ما په ډیر شوق او علاقه باندې شروع کوم، او په ډیر شک به خپل درس مخې ته ویور. البته په شروع کې ډیپلوماټ کې د غزنفر د صحی علوم انستیتوت نه فارغ شوم، ځنه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نو بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړ شو، نو په 2018 کې د لیسانس برنامه نه فارغ شوم، او په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
هم کلینیکی کار کړی دی او هم په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ او زین نور رشته چې په افغانستان کې ډېر دسي مشهور رشته وي، د انجینری، په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم، تاسو سره د غنګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابلیت شي؟ کوچنیوالي کې مهم په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لار ونیسم.
نوري صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لار ونیسم، ځکه ما نور رشتو ته په خصوص رشتې چې ما خوښېدي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې، او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغه باید یا طبابت یا انجینری وده، یعنی انتخاب د فامیل له خوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې د مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسه کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرونو د پنځینه یا د نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته هم دا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې د مین د درد لیدل، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تیره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته، په تیره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو، په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید اته 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېر وړو سنونو کې شروع کړو، دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلې دي، او بیا فامیل دوه ځای وو، نو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت پی کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دی یادو بس.
تاسو مخکې په داخپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قبیله ګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نه و. دغه قبیله ګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نه و، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. مونږ که د قبیله ګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قبیله ګۍ تاریخچه تقریبا په 1912 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نجونې ولېږل شوې ترکیې ته، او هلته یې د قابله ګۍ رشته کې درس وویل او بېرته افغانستان ته راغلې، او دوی د قابله ګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله و ده، تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي. زمان قابلې 2014 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي، او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابله ګۍ پانځه جوړ کړه کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای موږ بچلا قابله فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابله ګۍ پانځه شروع کړې چې خوشبختانه نجونې پکې ویل شو، درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل خپل کادر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د هغو کده درس وي. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغېدي، اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق دغه کوي ده لولي، او زمينه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډیر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابله ګان دا دواړه تقریبا سره تړلې دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډیره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابله ګي ډیره زیاته تفاوت لري، ځکه قابله ګي یو مختصه یا سپیشلیستي رشته ده، چې قابله په خپل فیټ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي، د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید کله د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته، که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، دا روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي یوه مشخصه تخصصي رشته ده چې د یو په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشته نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزي ده. سپیشلیست قابله ګۍ یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یو متخصص رشته ده د قابله ګۍ لپاره. ولې زبنګ نرسنګ، نرسنګ جنرال دی عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابله په کلینیکونو کې، په نسای ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت هم په ټولو برخو کې د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابله چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیسته ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلې دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابله ګۍ کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابله ګۍ کې، هیڅ نوی مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابره، فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لیسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیروني مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا دا اخلي په خپل رشته کې، البته په قابله ګۍ کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
تاسو د کلونه کلونه تجربه لرئ د قابله ګۍ، ډېر لور پرتو سیمو ته به هم تللي وئ، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده، کوئ شي راته ووایئ چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابله ګانې روزلې دي؟
زه کله چې د قابله ګۍ د پروګرام نه فارغه شوم، خوشبختانه په ډېرو جګو نمرو من کامیاب شولو، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار به رانه غلطي. خو په افغانستان کې چې کوم د قابله ګۍ پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغې دپاره کار کوو، که د قابله ګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي. ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابله ګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متامم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابله فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونځه د قابله ګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي. نو موږ په هر شکل باندې د قابله ګۍ په پروګرام کې ور داخلي، او دغه د قابلو په روزنه کې که په افلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په انلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوري یا ارزوي د قابلې ګۍ په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې، من جمله د روغتیا په برخه کې، هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلې ګۍ په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خپرېږي په لریو کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیرو 2 لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابله ګۍ کې درلودل، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابله ګۍ دپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنی په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابله ګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کمې دورې چې موږ تربیه کړې دي 2 دورې دي، هغه کمې دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنې په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه مې انتخاب کړې دي، راوستیم دي 2 کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابله ګۍ مکتب ویلې دی، او پس د هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنی د قابله ګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفه دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي، د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه
تقریبا
تاسو باور وکړئ چې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې، د داخل بلخ کې موږ یو د 5 ولایتو یو مکتب د 5 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جونې وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ د سمنګانو د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله، 2 کلن پروګرام یو یو، او سند د فراغت یې واخیست، او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقررې واخیست، لار کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زموږ قابلې هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ ښار ته رېږي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک وي، هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
ډېر ښه. تاسو ته خپله د افغاني ټولنې هغه دود دستور عنعنات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او عنعنات بل لري، ځینې خنډونه شته ده، څومره دغه خنډونو هغه ټولنیزو خنډونو د مخه نیولې ده چې میندې یا پلرونه خپلې لوڼې پرېږدي چې لاړې شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابله ګۍ په برخه کې په تېره بیا چې ډېر سخته اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړې ده ځینې محدودیتونه؟
نو صرف د فرهنګي د لحاظه خو موږ او تاسو یو سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډیرو، یعنی تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه لور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري؟ یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوی وه، که به موږ سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي. ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي، نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي، او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېره علاقمندي مور سره شته دی.
آغلی غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ماته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله، او د دې قابلې د ترینینګ کې مې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبور شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې، ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو، او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي، ان دا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم وایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یوسف خانه کې مې کار کوه، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزای کړې وه چې په اصطلاح باندې ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات یې ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې نه واخیستله پوینټ، او مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، او مریض جوړ شو، او د مریض د مرګ دغه چې په ما شفخانه کې وه هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړل د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو پر ونه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره غره،
ځکه مور روغه شوله او رخصت یې دله کور ته تلله، او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې، دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله پرې راغله، او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه، یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم، ویزه ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک دي. یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، ډېر کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازانو وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظ مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو. ورکو او دای وو هغه مور په هغه وضعیت کې به هر څه چې ویل قبول یې نه کړ موټر کې واچول او ډاله د موټر یې پس بند کړ ویل موږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملي نو دا چې دا مریض په سرنوشت څه شوی دی تر ننه پورې ماته سوال
بله بله نور به ترخې نه وایو بله دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه د مور او ماشوم مړینه د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي ځینې اسارۍ ورکول کېږي تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سات ته رسیدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي هغه چې هادي ناروغي ونه لري یا د علاج وړ وي
اوس خو هغه تیر امر چې کوم یو چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونه کې موږ شپاره سو میندې د لاسه ورکول هغه اوس راټیټ شوی دی یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دی خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي یو د تصمیم نیولو دی فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلې بل موږ او تاسو غرنې منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لوري پروت سیمو کې ډېر مشکل لري تاسو کو دغه کې لیدلې په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي بل دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکز پورې 2 ساعته ده نو کله چې تصمیم نه وخت په کور کې ونیول شي بیا دغه 2 ساعته لار وروال کیږي بیا ترانسپورټ دا خپل ډېر غټ موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړ شي که چېرته په وخت کور ته تصمیم ونیسي که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چک اپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده کولای شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته یوسي او یا یو مور هدا اقل څلور دفعه امیدوارۍ په دوره کې د قابلیت د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونو تر لاسه کی او د ټول راهنمای واخلي تاسو باور وکړئ چې د دمډینې کچه ډیره راټیټیږي په افغانستان کې بیا به کله غږم جګنشي خدای وازه زمنګ د لاس کار نه دی دې کې باید د زمنګ د هیوادوال من سره د غشي ده وګره کی او من سره په دې لار کې دغه کی د همکاري او کومک وکړي
بل ډیر الله اغلی غرشین تاسو د بنگلاديش یادونه وکړل چې حالت هم د قابلیت په برخه کې خلک روزل دي او خدمت مسطر سوال کوي چې تاسو لاندو وای چې دا کلو او پڅ ډول
نوري صاحب د 2012 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگلاديش کې د تخنیکی مشاور په صفت کار کړی دی تقریبا 243 قابلیت مې ورته روزل دي چې پارامډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکول شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو البته بیا وغوښتل شوم لاړم تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنگلاديش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې ماجرینو سره تیر کړې او البته میندو ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کا وغه سره مې هم همکاري کړه او هم زمان می قابلیت چې البته کار کو هغه ته می پاما کلینیک کې انجاب ترننګ یا د وظیفه داخل ترننګ ورکاو او مریضان هم من کتر یعنی په دغه درې نیمه میاشتو کې تقریبا ما د غنیم دریز را مند نه ډیر ما دغه کتلې دي د قابلیت د نظر خپل خدمات نه وړاندې کړی دي مند
ډیر الله خبرې مو ډیره وکړلې بیا هم کوم شای مان پاتې وي تاسو غواړي پتیره بیا ځوانون جنو ته پیغام لري
یو خو دا پیغام ټول ته ورکم چې امیدواری یوازې د مور مسؤلیت نه دی کورنۍ اتا کله اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي د ټول دی امیدوار مور او د یو نوې زیږیدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري ټول باید د یو امیدوار مور ته متوجي اوسي د په وخت کلینیک ته بوز او ځوان جنو ته مې اخرانه پیغام ده چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسي نه یوازې د قابلیت پرشته کې په هر رشته کې په هر برخه کې چې او د خپل صحت خیال وساتي ځکه د ځواني په وخت کې د صحت ته متوجي کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډیرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کیدی شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې،
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ، او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.